آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سی، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
السلام علیکم. د یرما طوفان چې سخت باد او بارانونه ورسره مل دي، نن سهار وختي به د امریکا سوایلو ته راورسیږي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي د امریکا نوې ستراتیژي باید د افغانستان د سیاسي مشرانو لخوا وڅېړل سي. سعودي عربستان ویلي له قطر سره هر ډول خبرې وځنډولې. ملګرو ملتونو ویلي چې بنګلادیش ته د رونګیا مسلمانانو کډوالو شمیر 300,000 ته رسیدلی، او د مکسیکو چارواکو ویلي چې د پنجشنبې زورورې زلزلې وروسته د مړو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل: د یرمان طوفان چې سخت باد او بارانونه ورسره مل دي، د کیوبا شمالي سوایل وځپل او اوس یې د امریکا متحده ایالاتو د فلوریډا ایالت سوایلو ته مخه کړې ده. د یرما طوفان د تلفاتو کچه 22 تنو ته رسیدلې او د هغو هیوادونو او ټاپوګانو نه تیر سوی او هلته سختې تباهۍ هم جوړې کړې دي. د امریکا د بیرونیو پیښو ادارې ویل دي چې د فلوریډا په ایالت کې د یرما طوفان سخت بادونه سیلابونه راوړي او تباهي به جوړې کړي، او کېدای سي چې 9 میلیونه څخه زیاتو کسانو د هغوی برېښنا هم کته سي. د امریکا پر وخت به دغه طوفان د یکشنبې په سهار وختي د فلوریډا ایالت ته راورسیږي. په دغه ایالت کې 15.5 میلیونه خلکو ته امر سوی دي چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته انتقال سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د امریکا نوې ستراتیژي باید د افغانستان د سیاسي مشرانو لخوا وڅېړل سي. افغان حکومت د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره ګټوره ګڼي، خو ټینګار کوي چې دغه ستراتیژي باید د افغانستان د سیاسي مشرانو لخوا وڅېړل سي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د شنبې په ورځ په کابل کې د شهید ونۍ او د احمد شاه مسعود د 14 ترین په مراسمو کې وینا کوله، ویل د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي پر سر د افغان سیاسي مشرانو بحث ضروري دي. شغلی عبدالله وای دای په دې باور دی چې ستراتیژي عمده او اساسي ټکی لري، لکه د افغانستان له جګړیزو فعالیتونو څخه ملاتړ، په پاکستان د فشارونو راوستل او داسې نورې مسلې مثبت ټکی دي. سعودي عربستان ویلي له قطر سره هر ډول خبرې وځنډولې، او پر هغې وعدې تور ولګاوه چې د هغه ټلیفوني تماس په اړه حقایق تعریف کړي دي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ سوي دي. د سعودي عربستان مطبوعاتي اژانس له دې مخکې نه راپور ورکړی و چې د قطر امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی او سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د یو ټلیفون تماس په ترڅ کې له خبرو کولو سره علاقه وښوده، خو د اړیکو دغه تودوالی هغه وخت ډیر ژر سوړ شو چې دغه اژانس وروسته د قطر په دولتي رسنیو تور ولګوه چې ګڼې دغه تماس سعودي عربستان پیل کړی و، په داسې حال کې چې قطر دغه تماس غوښتنه کړې وه. دغه تماس وروسته لاغه رامسته سو چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس د پنځشنبې په ورځ وړاندیز کړی و چې غواړي د خلیج بوران د حل په اړه منځګړیتوب وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي ول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په 8مه پر سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو غږ وکړ چې له قطر سره اختلافات ختم کړي او د ایران خلاف پل ائتلاف جوړ کړي. ملګری ملتونو ویلي چې بنگلاديش ته د رونګیا مسلمانانو کډوالو شمیر 300,000 ته رسیدلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان جوزف تریپولی ویلي چې د اگست د میاشتې 15مې رئیس د مینمار څخه د مینمار د لاراخین ایالت څخه نږدې 300,000 رونګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډه شوي دي. د برما یا مینمار پناه غوښتونکي لا هم ډلې ډلې ګاونډي هیواد بنگلاديش ته ور روان دي. دا کسان چې بنگلاديش ته کډوال سوي دي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي، خو د میانمار حکومت وایي چې امنیتي ځواکونو د هغو عملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیر میاشت د رونګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وو. د مکسیکو چارواکو ویل دي چې د پنجشنبې زورورې زلزلې وروسته د مړو شمیر 15 تنو ته رسیدلې دي. د مکسیکو د بیړنۍ خدماتو د ملي ادارې مشر لویس فلیپی پورټینی ویلي چې 3 نور مړي د چاپیاس او جیو ټان په سیمه کې پیدا کړی دي. د 8.1 درجې زلزلې شدت لرونکي زلزلې د چاپاس سایلي سیمه د پنجشنبې په ورځ ولړزوله، او د سوریې حکومتي ځواکونو ویل دي چې د درزور شار په شار کې واقع د پوزي هوایي ډګر څخه د اسلامي دولت د ډلې معاصره ختمه کړې ده. د رزور ایالت چې د عراق سره سرحد لري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي او بلې خوا د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیه یې ملاتړې ده د دواړو دپاره ستراتیژیک اهمیت لري. دا و خبرونه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د امریکا نوې ستراتیژي باید د افغانستان د سیاسي مشرانو لخوا وڅېړل سي. د بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د جګړې دوام د ستونزې د حل لاره نه ده او د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې باید ولټول سي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
سرالدی چې افغان حکومت د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره ګټوره ګڼي خو ټینګار کوي چې دغه ستراتیژي باید د افغانستان د سیاسي مشرانو لخوا وسیړل شي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د شپاړسم تلین په مراسمو کې وینا کوله وویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر سر د افغان سیاسي مشرانو بحث ضروري دی، ځکه چې د هغه پر وینا دغه ستراتیژي په یو ډول نه یو ډول د هر افغان پر ژوند اغیزه لري.
شخصا به باور استم کې
هغه ویل زه شخصا په دې باور یم هغه عمده او اساسي ټکي چې په دغه ستراتیژۍ کې دي، لکه د افغانستان له جګړه ییز فعالیتونو څخه ملاتړ کیږي، د فشارونو راوستل او داسې نورې مسلې دا مثبت ټکي دي. په دې برخه کې به انشاءالله له خپلو مشرانو سره یو بحث هم ولرو. د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي، د بګرام هوایی ډګر ته زیات شمیر پیلوټان استولي او ټاکل شوی چې افغانستان ته د 3500 تازه دمو سرتیرو په استولو سره په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر 14000 ته ورسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نوې ستراتیژي مهالویش پورې تړلې نه ده، بلکې د شرایطو او غوښتنو پر بنسټ عملي کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا نوې ستراتیژي باید افغانستان د سیالیو نه بلکې د سیمه ییزو همکاریو په ډګر بدل کړي. ښاغلی کرزی د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره یو لویه سیاسي مسله وبلله او ویل چې دغه ستراتیژي د سیمې د یو شمیر مهمو او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مخالفت سره مخ شوې ده او په راتلونکي کې به هم یو لړ سیمه ییز غبرګونونه له ځان سره ولري. ښاغلی کرزی افغان حکومت ته په خطاب وویل
ما باید کوشش کړیم چې افغانستان عزیز ما جای د
موږ باید هڅه وکړو چې زموږ ګران افغانستان د بهرنیو د سیالیو ځای نشي. له خپلو ټولو ګاونډیو له امریکا له لویو هیوادونو څخه غواړم چې له افغانستان څخه د خپلو د سیالیو ځای جوړ نه کړي. افغانستان د هغوی د همکاریو او دوستۍ ځای وي. ښاغلی کرزی دغه راز په نوې ستراتیژۍ کې د پاکستان په اړه د امریکا دریسته په اشاره له اسلام آباد څخه وغوښتل چې له کابل سره د سولې لاره ونیسي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو لپاره د خوندي پناه ځایونو د جوړولو په تړاو نور چوپ پاتې کیدلی نه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام له امله به په یوه برخه کې هم پرمختګ ونه شي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی د شنبې په ورځ په کابل کې وویل حکومت باید د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې ولټوي.
ما زمان میتونیم در هر بخش
هغه ویل موږ هغه مهال کولی شو چې په هر برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړو چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو لاره پیدا کړو. که موږ غواړو چې جګړه پای ته ورسوو او سوله ټینګه کړو باید په ملي یووالي سره مخ پر وړاندې لاړ شو.
وفاق ملی پیش بره.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د دفتر سرپرست ایلس ویلز امریکا غږ ته ویلي چې امریکا به طالبان په جنگ کې بریالیتوب ته پرې نږدي او داسې شرایط به برابر کړي چې طالبان بالاخره د افغانستان د مسلې سیاسي حل او مذاکراتو ته غاړه کیږدي. اغلی ویلز دغه راز ویلي خبرو ته د طالبانو د آماده کولو لپاره امریکا د پاکستان په ګډون د سیمې له یو شمیر هیوادونو سره هم اړیکې نیولې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
چې د بامیان په ولایت کې د لومړي ځل لپاره د حکومت د مختلفو ارګانونو لخوا د معتادینو لپاره یو لوی کمپاین په لاره اچول سوی تر څو د دې ولایت څخه معتادین راجمع او د درملنې مرکزونو ته یې معرفي کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د بامیان په ولایت کې مقامات وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر زیات سوی. د خلکو شکایتونه هم ډیر سوي چې معتادین د دوی د آزار او اذیت سبب ګرځېدلی. نو په دې اساس د حکومت د مختلفو ارګانونو لخوا تصمیم نیول سوی تر څو معتادین راجمع او د درملنې مرکزونو ته یې معرفي کړي. د بامیان په ولایت کې د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په سلګونو معتادین د کابل څخه د بامیان ولایت ته راغلي. د بامیان د ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری وایي چې د دې ولایت د مختلفو برخو څخه په نشو رشد کسان د درملنې مرکز ته استول سوي دي. ښاغلی نظری زیاتوي:
نگرانی ما بسیار زیاد است. از هر مشکل دیگه که نگران افزایش معتادین در بامیان هستیم. دهی اواخر تعداد معتادین
پدی کده چی پناشو ضرور دو کسانو پشمیر کی زیاتوالی راغلی او خلکو ته آزار او اذیت ورکی. نو موږ د دې خلکو پر ټولولو کې تصمیم ونیوی. د دې ارګانونو د معلوماتو لمخې د دې کمپاین د پیل څخه تر اوسه یې څلور شپېته تنه معتادین د بامیان د ولایت د مختلفو سیمو څخه راټول کړي، خو بیا هم دقیقه سروې د دې دوه کالو په جریان کې نه ده سوې. خو د بامیان په ولایت کې د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست تر زیات شمیر معتادین ښځې او ماشومان راټول کړي دي. مقامات وایي چې اوس هم ډېر په مخدره موادو رشت کسان په ځنګلونو او کنډوالو کې ژوند کوي. سید عباس او رضا دوه تنه معتادین چې په ایران کې په مخدره موادو محتاط سوي وه وایي:
ما متاسفانه در ایران خیش میزدیم، کار زورکاری بود یا گرباب داشتیم.
موش پا ایران که کار کوه، خشتی مجاره ولی در کار خواهن ما معتاد و او موشی هم و دی کار تا تشبیقولو چی پا نشو رورس و او اوس معتاد سوم او پا روختون که زموش لپار زای نسته چی بستر سو. کچه هم بامیان در افغانستان در حق ولایتونو سخه دی چی امن پاکسته او پا تیرو لسو کلونو که بیخی کوکنار پاکی نکرل کیجه. د بامیان په ولایت کې د مخدره موادو سره د مبارزې قومندان سمونوال نقیب الله حسینی وایي:
متادین بعضی دزدی ها و خز دزدی ها رو در بازار شروع کرده بودن و وقتی کچالو
سی کچالو پخته وقتونه که متادین رو غلاوی کوله او د شپې لخوا د خلکو د کچالو و کشتونه اغلا کول. د بامیان په ولایت کې یوازې دوه روغتونونه د متادینو د درملنې دپاره کار کوي. ډاکټر وفی الله کاموي د بامیان د ولایت د صحت عامې سرپرست وایي:
ما مشکل نداریم، بر اندازی متاکی در شهر بامیان ما جمعاری میکنیم، میتونیم که
مش پدی روختون که په هر اندازه معتادین د درملین د پاره بستر و مش مشکل نلرو. کته هم مش شل بستر لرو، خو بیا هم د درملین د پاره تیاری لرو. ډاکټر وفی الله زیاتوي چې د بامیان په ولایت کې د عام روغتیا د وزارت لخوا د معتادینو د درملین د پاره د 50 بستریز روختون جوړېدل په نظر کې نیول سوی تر څو د زیات شمیر معتادینو درملنه وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د بشري حقوقو یوې مشهورې ډلې په اروپایي اتحاد تور لګولی چې په لیبیا کې د مهاجرو د توقیف په کمپونو کې په شکنجه ورکولو، وژلو او بې عفته کولو کې لاس لري. وسلوالی ملیشه او انساني قاچاقبران په نسبي توګه دغه سیستم اداره کوي او انتقاد کوونکي وایي اروپایي اتحاد د مدیترانه د سمندرګي لارې د مهاجرو د بهیر د بندولو په بدل کې د دغو ډلو سره مرسته کوي. خبریال هنری رجوال له لندن څخه په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
په زرګونو ناچاره مهاجر چې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د درستې لیبیا په کمپونو کې توقیف شوي دي. خارجي مرستندویو ادارې ځینې دغه کمپونه اداره کوي او نورې د هغو بې شمېره وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې د قدرت او پیسو لپاره سیالي کوي. د بې سرحده ډاکټرانو رئیسا لون لیو په لیبیا کې د توقیف خانو له لیدلو نه همدا اوس راستنه شوې ده او خبریالانو ته وویلې د ملیشو ډلې مهاجر په ډیر ناوړ حالات کې بندیانوي چې بیا د شکنجې، بې عفتۍ، لوږې او وژلو سره مخامخ کیږي. لیو زیاتوي:
بیسیکلی هاو آی ویل دیسکرایب دوز دیتنشن سنترز آر فور می مانیفیکچر آف سفرینګ ات انډستریال لیول.
په اساسي توګه ماته د توقیف دغه مرکزونه د کړاو تولید کوونکي ښکاري. د لیبیا ساحلی ساتونکي مهاجر په سمندرګي کې اګیروي، بیا یې د هیواد د توقیف سیستم ته استوي چې مهاجر پکې غمجن او مایوسه وي. ډاکټر لیو ادا د تختونې، شکنجې او د شوکې د یو زړه پورې تشبث ګڼي او په اروپا باندې تور لګوي چې دغه ناوړه کار کې لاس لري. ډاکټر لیو بیا وایي،
Are they okay with containing and sending people back to where they would be raped, tortured, and enslaved? Are they okay aiding and abetting criminals and smugglers?
آیا دوی د خلکو په مخنیوي او بیرته په استولو سره درست کار کوي چې دوی به بې فاته، شکنجه او غلامان شي؟ آیا دوی د جنایتکارانو او قاچاقبرانو سره په مرستې کولو صحیح کار کوي؟ د ایټالی صدر اعظم پولو جنتیلونی د پنجشنبې په ورځ وعده وکړه چې د توقیف په مرکزونو کې به خواله راولي. دی وایي،
نسونو متا ان کنتردیزیونه questo impegno con l'impegno che contemporaneamente portiamo avanti per contrastare i trafficanti di esseri umani.
مګر دغه ژمنه به زمونږ د هغې ژمنې په خلاف نه وي چې د انساني قاچاقبرانو او زمونږ هیوادونو ته د مهاجرو د بهیر په خلاف مبارزې په باره کې کړې ده. اروپایي اتحاد کوشش کوي عام فشار چې غواړي د مهاجرو ستونزه د حل شي او د بشري حقوقو ارزښتونو سره متوازن کړي. د لیبیا د چارو څارونکی ریکاردو فابیانی چې د یور ایشیا د ډلې سره ارتباط لري نو وایي،
This is the problem and the paradox here that Europe needs at least from the point of view of the authorities to do something about migration, to reduce migration, and the only way to do it, again, from the point of view
دا ستونزه او متناقضه غونتې انوینا ده چې اروپا لږ تر لږه د چارواکو له نظره دې ته ضرورت لري چې د مهاجرو په باره کې یو څه وکړي، یعنې دا چې کمې کړي. او یوازنۍ لارې دا ده چې په انساني قاچاق کې د ښیلو بېلابېلو خواوو او لوبغاړو سره موافقې ته ورسیږي، مګر د دې قیمت ادا کول له بشري حقوقو نه سرغړونه ده. یوه اندازه تاوتریخواله به پیدا او له بشري حقوقو نه به سرغړونې وشي. فابیانی وایي، داسې ښکاري چې اروپا دې ته لیواله ده چې د مهاجرو د ستونزې په پای ته په رسولو سره غواړي دغه قیمت ادا کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
یو زیات شمیر مهاجرین چې دا وخت د یونان په ټاپوګانو کې په موقتی کمپونو کې دیره دي، سرنوشت یې نه دی معلوم او زیاتې ګڼه ګوڼې له امله د روغتیایي او جسماني مشکلاتو سره مخامخ سوي دي. د ژنیو څخه به د خبریال لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یا UNHCR خبرداری ورکوي چې د ایجین د سمندرګي په غاړه د یونان په ختیځو ټاپوګانو کې په کمپونو کې د سخت ازدحام او خرابو شرایطو له امله مهاجرین د ډیرو سختو جسمانی او ذهني فشارونو له امله د بې سرنوشتۍ په عالم کې شپې ورځې تیروي او څو ځلې دومره حوصله خرابه شوې چې تشدد ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری د شنبې په ورځ په جنیو کې ویل چې د دغه کډوالو غټ اکثریت د سوری او عراق خلک دي، خو د افغانستان په شمول د ځینو نورو جنګځپلو آسیایي هیوادونو اتباع هم پکې شامل دي چې غوښتل یې د سمندر په لاره یونان ته ځانونه ورسوي او بیا له هغه ځای نه ځانونه لویدیځې اروپا ته وباسي. په دومره زیات شمېر کډوال هر ورځ دغو کمپونو ته راځي چې د یونان حکومت نشي کولی چې په سمدستي توګه نور خورونو ته انتقال کړي او رجستري کړي. تیره میاشت 3,200 کسان د سمندر په لاره راورسېدل او 1,500 کسان د جولای په میاشت کې راغلي وو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری ویاندې میرمن سیسیلی پاولی امریکا غږ ته وویل چې د یونان د لیسوس، سامسوس، لیروس او چایو په ټاپوګانو کې د کډوالو د ژوند شرایط زخ زیات خراب شوي دي. هغې وویل،
Many of the people have been staying on the islands for months and the conditions have affected their physical and mental health.
په دې کې ډېر داسې خلک شته چې د میاشتو میاشتو پورې په ټاپوګانو کې بې سرنوشت پراته وي چې په نتیجه کې د هغوی جسمي او عصبي روغتیا دومره زیاته خراب شي چې خپل ځان خوژوي او یا له نورو کډوالو سره تشدد کوي او په ځینو حالاتو کې پر ښځو باندې جنسي تیری کوي. په دې کمپونو کې د امنیت ساتل یوه غټه ستونزه ده چې سمه پاملرنه ورته نه کیږي.
مېرمن پاولی یو ځل بیا وویل:
We are concerned at the growing risk to their health and welfare due to water shortages and poor hygiene.
موږ د دې بې وزله خلکو د خرابې روغتیا او جسمانی مسؤلیت په اړه اندېښمن یو. اوبه کمې دي او د صفایي او حفظ الصحې خیال په سمه توګه نه ساتل کیږي. موږ کمپلې توشکونه او د خوب خلطې ورکوو، خو په ځانګړې توګه د لیسوس په ټاپو کې د کډوالو ترمنځ تشنود زیات سوی او دوه ځلې اعتصابونه کړي او د تشدد پیښې پکې سوي دي.
ملګري ملتونه وایي چې په موقتي کمپونو کې د خلکو بیروبار دومره زیات شوی دی چې ډېر خلک په کانتینرونو او پلاستیکي خیمو کې اوسیږي. د ساموس د ټاپو کم چې اصلن د 200 کسانو لپاره په پام کې نیول شو، دا وخت پکې 900 کسان پراته دي. د غټان نه علاوه 600 کم عمره ماشومان، حاملهدارې ښځې او سخت ناروغ کډوال هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنرۍ غږ کړی چې په عاجله توګه باید د یونان چارواکي په کمپونو کې د دغو کسانو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره اقدام وکړي. ډاکټران او نرسان باید هلته ولیږي چې د هغو ماشومانو او بیا سره کوزتا روغتیایی او سایکالوجیکی خدمات برابر کړي چې نارینګان سره ندی موجود یوازې په کم کې اوسېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
سعودي عربستان له قطر سره هر ډول خبرې ځنډولې دي او دغه هیواد یې تورن کړی دی چې ګواکې رسنۍ د قطر د امیر او د سعودي عربستان د ولیعهد د تازه تلیفوني مکالمې په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په ریاض او دوحه کې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دواړو مشرانو د خبرو د پیلولو په خاطر علاقمندي ښودلې ده. سعودي عربستان او دوه نورو هیوادونو له ترګرو ډلو څخه د ملاتړ او له ایران سره د نږدېوالي له امله له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د سعودي عربستان مطبوعاتي اژانس په پیل کې رپورټ ورکړ چې د قطر امیر شیخ تمیم بن ال ثانی او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د یو ټلیفوني تماس په ترڅ کې له خبرو کولو سره علاقه وښوده. خو د اړیکو دغه تودوالی هغه وخت ډېر زیات سوړ شو چې دغه اژانس وروسته د قطر په دولتي رسنیو تور ولګاوه چې سعودي عربستان دغه تماس پیل کړی و. په داسې حال کې چې قطر د دغه تماس غوښتنه کړې وه، د سعودي مطبوعاتي اژانس د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له خولې وویل:
قطر د خبرو په اړه جدیت نه لري او خپلې مخکنۍ پالیسۍ ته دوام ورکوي. د سعودي عربستان شاهي حکومت اعلان کوي چې له قطر سره به هر ډول خبرې تر هغه وخته وځنډول شي چې په علني ډول د خپل دریځ په اړه یو څرګند بیان خپور کړي.
دغه تماس وروسته له هغه رامنځته شو چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس پرون د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د امریکا د عرب شریکانو ترمنځ یووالی د سیمه ییز ثبات او د ایران د ګواښ د مخنیوي لپاره اړین دي. جمهور رئیس همداراز ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د تروریزم د ماتولو، د ترهګرو د مالي منابعو د کمولو او له توندلارو سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي.
ښاغلی ټرمپ د دغو ټلیفوني خبرو نه مخکې په سپینه ماڼۍ کې د کویت امیر شیخ صباح الاحمد الجابر السبا سره له یوې غونډې وروسته د خلیج د بحران په اړه د هغه هڅې وستایلې. هغه همداراز وویل غواړي د دې بحران په اړه منځګړیتوب وکړي.
زه غواړم چې منځګړیتوب وکړم او ډېر زر به یو څه ولرم. زه د قطر او په تیره بیا د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان منځګړیتوب په کولو کې مرسته کولی شم. نو غواړم چې وکړم.
بل لوري ته د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ الخالد الحماد السبا سره ولیدل.
موږ خوشحاله یو چې کویت د متحده ایالاتو د پوځي تاسیساتو قربتوب کوي او په سیمه کې د امنیت لپاره د امریکا په نوښتونو کې مهمه ونډه لري.
د خلیج بحران د جون په 15 پیل شو چې بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو لا قطر سره خپل ټول اړیکې لدی عمله پرې کړې چې تر هغه وروسته پیسې ورکوي او له ایران سره تر دې اړیکې لري.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ملګرو ملتونو ادارو رپورټ ورکړی دی چې په تیرو دوو هفتو کې په میانمار کې د تاوتریخوالي او تعقیب له کبله تقریبا 210,000 روهینګیان تښتیدلی دي چې په ګاونډي بنګلادیش کې پناه واخلي. د مطبوعاتو نتایج سوي رپورټونه وایي شایي چې د اگست د میاشتې د 15 نیټې څخه راپه دې خوا د میانمار پوځ څه باندې 1000 تنه روهینګیان وژلي وي. د اگست میاشتې په 15 نیټه د دغه هیواد په شمالي ایالت راخین کې تاوتریخوالی پیل سو. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د مرستو د رسولو ادارو په بنګلادیش کې د روهنګای مهاجرو لپاره خپلې اصراري مرستې چټکې کړې دي چې د مخ په زیاتېدونکو مهاجرو ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي محدوده سرپناه ختمه شوې ده او مهاجر په موقتي داسې کمپونو کې اوسیږي چې د سړک په غاړه جوړ شوي. د ملګرو ملتونو نطاقه دنیا اسلم خان وایي د مهاجرو په کمپونو کې ډیره ګڼه ګوڼه ده او نورو زیاتو مهاجرو ته پکې ځای نشته دی. دنیا اسلم خان انو وایي
The two refugee camps in Bangladesh, Kutupalang and Neapara, that were previously home to 34,000 Rohingya refugees before this new influx, are now bursting at seams.
د بنگلادیش په دو کمپونو کوتاپالنګ او نایاپارا کې د مهاجرو د نوي بهیر نه د مخه 14,000 روهینګي مهاجر وسیدل چې اوس پکې نور ځای نشته. د نوو مهاجرو شمیر په دو هفتو کې څه باندې دوه برابره شوی دی چې شمیر یې څه باندې 10,000 تنو ته رسیږي. د نور ځمکې او پناه ځایونو ته ضرورت دی. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان د خپلې اضطراري بودیجې نه $1,000,000 د مهاجرو په پناه ځایونو د سکولو په پاکو اوبو خواړو او درملو باندې لګوي. د IOM نطاق لیونارد دویل امریکا غږ ته وویل مهاجر منابع نه لري او د ژوندي پاتې کېدو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. دویل وایي
absolutely desperate humanitarian state without enough to eat. They're saying that they're living out in the open without shelter from the tropical sun, without shelter from the rain.
دوی کافی خواړه نه لري او عاجل مرستو ته ضرورت لري. دوی وای سرپناه نه لري، په آزاد هوا کې په باد او باران کې وسی کې ماشومان ورسره دي او کافی خواړه نه لري. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وای د ملګرو ملتونو د استراري بودیجې $1,000,000 په هغو بې وزلو مهاجرو لګوي چې بنګلادیش ته همدا اوس ور روان دي. له بلې خوا د امریکا غږ خبریال سندی سین ان په خپل رپورټ کې وایي امریکا د میانمار په شمالي ایالت رخین کې د حالاتو په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده. د روهینګا مسلمانان چې په میانمار کې اقلیت دي د دغه هیواد په پوځ باندې ملامتیا اچوي چې د رخین په ایالت کې د دوی په کلو باندې حملې کوي. یو روهینګیا وای دوی د شپې لخوا د وسلې په زور ونیول شلو. په دغه شپه په ګڼ شمېر راغلل، ځینې ووژل شلو او ځینې بیا زموږ سیمې ته راغلل. دوهم کس بیا وای
Arlington will also do a good job all day Tuesday of looking at who hasn't come to the polls yet. And right up till 7 o'clock that night, they'll be still calling people and knocking on people's doors.
دوی ور واچو، حمله کولی، خلک یې وژل او ډزې کولی. ټول دغه خلک به چیرې ځي؟ دوی ټول دلته راځي. میانمار وایي امنیتي قواوې د هغه څه په خلاف جنگ کوي چې د دوی په اصطلاح ترورستان دي. او ماموران وایي دوی د پولیسو په پوستو حملې کوي، کورونو ته غورونه اچوي او ملکیان وژ. د برما په مشر انګ سان سوچی باندې سخت انتقادونه کوي چې د دغه تاوتریخوالي په باره کې خبرې نه کوي او نه یې پاته د رسولو اقدام کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د میانمار د حکومت سره یې خبرې کړي دي. یو لوړ رتبه مامور د جمعې په ورځ ویلې امریکا لومړی په رخین ایالت کې بې ځایه شوو خلکو ته د بشري مرستو پر سوالو باندې ټینګار کوي او له بنګلادیش نه مننه کوي چې مهاجرو ته ځای ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.